احمد شیبریم سلامونه د دې ساعت مهم خبرونه د سالنګ لوی لار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې د لوی لار د واورې د ورش توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځانی او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متره پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال 9 ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافروونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتیږي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډېر شي امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې لدی وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده ټاکل شوی ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د اولمپیک لوبې پیل شي تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخېږي انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوې په کوربتو پیل شو د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري
سړو مشروبات چې تا مرض ورته اعلانات ورته کېږي د سړو مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړي دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم
او د خوست جاج میدان ته مخه کړم
اوس خپل په دلیارې روغلی اول بنیادي مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ ته اساسي سرک جوړېدو د خدای خوښه وه جوړ شي دویم دا چې داسې مونږ تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی او رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دی او د دې ناروغانو لوی برخه زاړه خلک دي شغلی زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د راپورونو لمخه د حواله سړې دو سر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیښه هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو لمخه د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډیر کسان په کورونا اخت شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي 1.1 پیښه ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډیر کسان په کورونا اخت شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبر شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمیدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی څخه واورو.
دا موسم د کال ژمی موسم ټول نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغي زیاتېږي. په افغانستان هم ځینې استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده، او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چاره انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي، او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط لازي پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په نظر خلک باید څوک چې په تنفسي ناروغۍ اخته نشي؟ البته یو شته خو تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څوک
ډېر شان د خلکو پورې دومره ارتباط لري لکه نور مراجعو پورې ارتباط لري، ښاروالۍ او نورو وزارتو پورې ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک مجبور نه شي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرنده د چارمو د بلو نور شیانو استفاده وکړي. اغه نور امکانات ډېر اسانه لاره د ترافیکي سیستم لپاره لکه موږ چې کورونا وخت کې ټول ماسک استعمال د کتاسه تلویزیون هغه کې ورته د چین کې یا په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک په نام کې ماسک سره ګرځي د خطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ته لکه دا ډېر خلاره ده په حساب او د یخو مایاتونه واخنځه ته استفاده وکړي چې په جمی کې به موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چای نه چې د نباتي چای نه شته دي چې دغه نه ته استفاده وکړي. دا دی بهتره د نسبت دی چې ساړه مشروبات چې تا مرز او ته الادات او ته کیږي دا ساړه مشروبات په ځای باندې غیر مشروبات ته استفاده وکړي. دا تنفسي سیستم ورته کوي، او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسمال لري او مزمن برونشیت لري یا برکلوز لري یا بل شی لري، تنفسي سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځانونه ساتي چې څو د دې سړو نه ځانونه ساتي. او تنفسي سیستم باید ډېر حساس دی په دې شرایطو کې، او ضرور دی چې ځانونه ساتي په خیر په خاطر باندې، او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټر هم ته مراجعه.
ډاکټر صاحب، صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیښې زیات شوې دي. البته د پخوا غوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیښې ډېر زیات نشي، له کورونا سره خلک باید څوک آیا د سلسله رښتا چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله، خپله تنم دا واقعا موږ هم د تاسو په داخلو په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په ماتر نه خنا کې هم په نیک په افته کې یو دوه افته کې موږ ناروغ اتل لرو دلته هم پیدا شوی دی. نه هلته هم به تاسو کوم کنه د دې موجود شي چې خو مو چې تست لرو اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تاسو کې په حساب باندې چې ځان ګوري چې کورونا اوسي هغه تدابیر مو چې کورونا وخت کې درلودلو اوس هم نور هغه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورنۍ محفلونه اوسي یا محفل ته ور نه شي چې څو سرایت مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پاراستامول یا اسپرین یا افغانستان تقریباً
ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه مننه کوم. د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی.
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ د نوم لخبرولو پرته ازادي راډیو سر خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی یې سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
یو لاس لمن زتللی او مخې جوړ شوی وو او روختون ته لرسیدو مرکز سا ورکړه.
د کندز ولایت یو سیدونکو امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د چارویو د چرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو لامل او وزن سو.
ای بچا شتقدم د سواله بغه چې خوځ جمله فامیلای مو مشه
ته حالک تقریبا لاس کالم او زمون له نږدې خپلوانو وو چې له 50 شپږ نور ماشومان سره واگان سراولو او زین لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دی مرمی پیدا کړی وو کله چې غختل پرې لوبه وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډیر ځله د دې پر دښمن قربانیان شوي دي. د طالبان حکومت په خسره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیرې اعلان کړي او ویلي دي چې سا کال نږدې 80% قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
او درې سو درې دش کسان نور چپن سی وی دی چې په دې کې د کوشنانو فیصدی کوشپته اشاریه 15 ته رسیدي.
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکارۍ ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړې اته 50 کیلومتر سیمه پاکی کړي او 4,240 ډوله ماینونه او ناچاو دي مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې له هم په دې هیواد کې له 1,600 کیلومتر څخه ډېرې سیمه په ماینونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سې شنبې په ورځ د دلوي په 14 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړي چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړو اغیزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري. ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکیلو ډلو څخه و په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 8 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15 پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1 پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15 د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په 1 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي ځکه زده کړه سي ده امتیاز نه ده
پښتو
زموږ بنسټیز حق دی. د بامیان ولایت اوسیدونکي یو لزده کړو راګرځول سوي وي. بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده، چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوستی و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا نمیشد من امسال خودم شاید فارغ میشدم، ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 مانده. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې 12 پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دینی برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بہت هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې 4 کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اوړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
تاسو خپل په دلیارې روغلې اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ اساسي سرک جوړېدو د خدای په خوا جوړ شي. دویم دا چې دا چې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخده ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څوک. دا د تلیفانو ستونزه یې موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دغه لوړ لوړ سرونه دي، خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شول تکړه. نور دا حالات دی وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي او تا پوتې شي، یا همداسې وریا هغه پوتې شي چې کلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه هم دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر وې پاڼه خپور شوی لیست کې لیدل کېږي چې قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر وپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمن زوړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملمه
د ازادۍ ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملمه یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټو د قری اوسیدونکی. دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه. تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 50-40 کاله جنگونه او پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمان سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که در مسلک نیواره و مینه تا و شوق تا نبیانو ریاضی سر به هیت تراوانه لری که ویشی ریاضی نه یو داکتر هم شایر که دیشی یو انجینر هم شایر که دیشی لکه خمیسال از در بدیر کما چه مگه عزت الله زواب انجینر ده و دی انجینری سر شایر ده هم دا سی اکثر داکتر صاحبان دی که اگوی مسلک تب ده اول شایری که نو ریاضی سر به هر خوانه لگی زدا منما شیر شایری اول زماری مین و اماری احساس سر به شیر شایری ارخ لگی
تاسو چه وقت شایری پیل کرده؟ کرده لیسد؟
شاعری خو قدرتوی اما چه شوقا دیر لسوا تینزا ویا کال ده منگه هجری شمسی کال دیر لسوا تینزا ویا کال ویرا پا دیخوا می آده شما تا گودا شاعری کرده او کولا می دکا چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان هیواد کی نو اما غلطا ده وطن لریوال او تا غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگت دیکن او که نو اما امیدد لگه شروع وکره
دیره مننه د شعر و شاعری په باب نور خبره هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو له تاسو خوښه وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو له خوښه وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چه ستا غوان ده شو خالی کم ستا غوان ده خواگه لی کم ستا غوان ده شو خالی کم ستا غوان ده خواگه لی کم چه تا تاو گورم غزل لی کم تپا لی کم زما دوست ندی چه بیلا بیلا ولی کم زما دوست ندی چه بیلا بیلا ولی کم زبا ده کما یو آدا کما نخرا لی کم ستا پمروز ترگو که کتاب کتاب خبری وینم ستا امروز ترگو که کتاب کتاب خبری وینم کلا تری درد لیکما کلا تری گیله لیکما در درد سندره می در خوب گزره لپرهر راوزی در درد سندره می در خوب گزره لپرهر راوزی زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکما دلتا نورمه رازه دا کور کندر کندر ده خلو دلتا نورمه رازه دا کور کندر کندر ده خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مې تکل سر
ډیراله ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه به ډېره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مصنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لې وړاندې کوم ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ؟
دا خو اکثر مرکې ته فکري واقعیت کې ما غوښتل بټول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې هیڅ سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شور شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو. ترتو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کلونو ومه په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې نو هغې نه مخکې مې نشول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بله او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لگ لگ حالات را سمیده بیا ما در این ارس قلم تلاس که بیا می شروع کردی کلو
ات سوم را شیرون همو لیکلی دی که دی کتاب حساب بانده شمار ارتوو که و یعنی چو مجموعی که گی یو کتاب مو چاپ کرده چو نوری مجموعی تیاری لره که نلره نوری اموغم را وو چه پا دا لمره مجموعه که مو چاپ شول؟
من نه تکل سب شعری خو کتا سے خپل د سې فکر وکړې د پنځه یا کار نه را پدې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. او که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې.
او نوري مو چې یاد که ده تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړی سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي ډیر زیاته مننه
تکلیف هو او دا چې کله موږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنه خپل جوړه کړه، ادبي ناستې به موږ کولې، یو نیم کره کتنې به موږ کولې سره، او په باغ غونډو کې به موږ برخه سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه منګه ولسوالی د شیرزاد ولسوالی په نامه ده، دغه مجله هم موږ لوم ورته شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی، موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو څه به په دې وختونه کې چیرته وایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولې نه، ولې تکلسر دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښي ده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښي دي، دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم، دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم څه شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای، البته نورې پوښتنې هم شته. ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو را سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مو وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي بازي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي بازي کړو ملامت نه دی، تا کړیدلې چې دستور د زمانه ماته وي تا کل څه پډېرې باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل ډېر زیات مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د زنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي نو
تکل څه دې راځي ته مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده په ټول دي د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتاو د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیری وي او تقریبا د الی کچه هم د موږ کمزوري وازه کې موږ پایلم څنګه شي خلک اکثره په مرکزونو کې پرتاو ورو دلته تقریبا د الی کچه ډیر کمزوري وه بیا په همدې باندې یو وخت د فراغ شي دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو خونکي نو او دغه په نشټین کې زه په ستاسو په وخت حق الجامعي خونکي شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړې او کوم شم ان شاء الله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبري اترې کې د کرکتنې کې دي نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته ډېر زیاته مننه
تکل صاحب هو دا د لاندې کیسه په برخه کې ما یو څه لیکنی کړی او یو څو لاندې کیسې مې لیکلي وي او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت دی موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیات کې په اصطلاح موږ د کور بې ځای شو او په هغه بې ځای توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ نو لیکلي مې وي یو څو لاندې کیسې را سره وي او لیکنه مې ور باندې کړې و او خپل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه نه درک شوي او هغه نه وروسته بیا زه هم غرامات شوم اکثره مې د لنډ کیسو نه شاکړه او ریشیر خواته مې مخه کړه اگر چې اوسم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار وکوم چې دا احساس مې کله راځوندې
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتشي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه تاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي تاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل څه ګو دا خو شهیده او د ما حافظه ولاته نه پیګم نورو شاعرانو د ما نه خدي زه حافظه کې دوام رسنه شم ساته او کساته مې هغه د مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده د نور سوالاتو کې ځای کې رښتیا وي سره
کړېدلای صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي چې د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زما د خوانه تیار دي ټولګي مې تیار دي خو فقط او فقط یو ځانی ستونزه چې دا هغه ما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب مخه تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او رما معاش یا تنخواه مې ډیره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړنی توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو پاره حساب باندې نشم کولای دا نوري ټولګي چاپ کم او کبه هم لکه تیر په سیر باندې دیم کور ودان بیا به ترې مانا نه وکم نوري صاحب باندې کڅو پیدا شي او دا ما سره وکین ان شاء الله چې مدد یو
او څو ټولګي دي چې تیاری دي چاپ ته یعنی یو ده او کډيري
نه او فعلاً خو دوه ټولګي ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغه ک نور له وخت ته کې زیات وته شه فلم تیار شي
ډیر زیاته مننه په پای کې یو لنډ پښتنه ز ډیر وخت له شاعرانو نه پښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکا سبیر زه ته مننه او واقعیت کې هم زه دا خلک کلی پښتنه وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه کویږم دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به یې چې ما خو ټول ژوند لازمینه کابل کې کړو نو دری ژبه باندې خو هم کمال کویږم او اردو بیا د پاکستان هیواد کې د شعر او شاعری دی اردو او د دری دواره مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړې هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي وزارو به چې کلمات ور سره سره مجبور دي چې بدلې کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینې به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړدل صاحب ل آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مانه نړۍ راځي تا تکل صاحب خپل پښتنه ده خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې بما اکثر غزل خوښیږي او فهمدا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدای تاسو پوهیږي چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر زړه ورغلې ده نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پیغام خپل مې علاقه کمره او کله چې اختیار دې درې استعداد هم نه لرم نشم لیکلې
د ریاضی خونکای او شاعر محمد نصیر کړیدلای د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره وو قدر منوریدونکو لتا سو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلمه
جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نه مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دل تزړونه دلته څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دل تزړونه
پخپلو گوتو دی قسمت ستوری تراشلی مک پخپلو مٹو جوڑا و تری محالونا مک پخپلو گوتو دی قسمت ستوری تراشلی مک پخپلو مٹو جوڑا و تری محالونا مکرلی پہیش کے لاسونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانو نچا ولی نخترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانو نچا ولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا